السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د نړیوال بانک بورډ د افغانستان لپاره له یو وجې صندوق څخه د ملګرو ملتونو دومره صندوقي ادارو ته لکنګل شوو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. د ملګرو ملتونو یوې کمیټې په دې سازمان کې د افغانستان او میانمار د دایمي استازو په اړه پریکړه وځنډوله. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فورډو تاسیساتو کې په نویو سنتریفیوژونو کې د یورانیمو غني کول پیل کړي دي. بشپړ خبرونه. د نړیوال بانک بورډ د افغانستان لپاره له یوه وجې صندوق څخه د ملګرو ملتونو دومره صندوقي ادارو ته لکنګل شو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. رویترز خبری آژانس د ځینو سرچینو په حواله وایي مخکې له دې چې دغه پیسې د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ته ورکړل شي، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک د وجهي صندوق 1 بسپنه ورکوونکي باید تایید کړي. د نړیوال بانک بورډ د سیشن بي د ورځې په غونډه کې پر دې غور کاوه چې کله دغه وجي صندوق څخه چې 1.5 میلیارډ ډالر مرسته پکې راټول شوي، تر 500 میلیون ډالرو پورې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره آزاده کړي. د راپور له مخې د افغانستان 9 میلیونه نفوس له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. د ژمي لپاره خوراکي مواد کم دي او بې وزلي په وروستیو 3 میاشتو کې چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده وتلي او طالبان واک ته رسېدلي پراخه شوې ده. د نړیوال بانک یو ویان تایید کړی چې د دې بانک بورډ په دې اړه بحث وکړ او د بسپنه ورکوونکو رهبري کمیټه به سبا جمعه په غونډه کې په دې اړه چې آیا دغه پیسې مرستندوی ادارو ته ورکړل شي کنه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو یوې کمیټې په دې سازمان کې د افغانستان او میانمار د دایمي استازو په اړه پریکړه وځنډوله. په ملګرو ملتونو کې د سویډن استازي انا کارین انستروم چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د 9 کسیزې کمیټې مشري په غاړه لري، په نیویارک خبر اعلانو ته د پریکړې د ځنډېدو وویل، خو دا یې ونه ویل چې آیا د افغانستان او میانمار اوسني استازي به د خپلو هیوادونو استازیتوب ته دوام ورکوي که نه. په دواړو هیوادونو کې رژیمونه بدل شوي او نوي استازي ملګرو ملتونو ته ورپیژندلی دي. دغه کمیټه به چې روسیا، چین او متحده ایالات هم غړي دي، په دې اړه خپل راپور د روان کال تر پایه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته استوي. ډیپلوماتانو ویلي چې په دودیز ډول دا کمیټه او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دواړه د اجماع له لارې د اعتبار لیک په اړه پریکړه کوي. د افغانستان د حکومت پخوانی استازي غلام محمد اسحق زی په اوس وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوي، خو د طالبانو حکومت په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین هم د څوکۍ ته ورپیژندلی دی. د ناتو سرمنشي وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې نړیوالې ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. یان ستولتنبرګ پرون د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا لوی هدف لا سخت ثابت شو، نو موږ باید یقیني کړو چې زموږ د هدف کچه ریالیستیکه، یعنی د عملي کېدو وړ وي.
And as we look back at the lessons from Afghanistan,
we must چې شاته له افغانستان څخه درسونه ته ګورو، باید له تروریزم سره د مبارزې او د خپل شریکانو د ظرفیت لوړولو لپاره خپل هڅې جاری وساتو. ناتو په 2003 میلادي کال په افغانستان کې د نړیوال امنیت ساتونکي ځواک مشري په غاړه واخیسته. د ځواک د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو کې مرسته وکړه. ستولتنبرګ وویل افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو له کلونو ملاتړ سره د فساد، کمزوري، مشرتابه او پر خپلو پښو د نه درېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ شو. د په عین حال کې وویل چې په راتلونکي کې ناتو باید دا یقیني کړي چې د روزنې هڅې د دې لپاره وي چې ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. د روسي دفاع وزارت ویل افغانستان د خلکو د یستلو درېما ورستي الوتنه تر سره کړه. د روسي تاس خبري اژانس د وزارت لقول ویل په دغه پوزي الوتکه کې چې د موسکو د چکالوفسکي په هوایي ډګر کې کېناسته، د روسي افغانستان او د یو شمېر نور هیوادونو ادبا ولیکدول شول. د راپور له مخې د روسي پوز په درېو الوتنو کې له 200 زیات کسان له افغانستان نه ایستلې دي. په عین حال کې د روسي د ساينس او لوړو زده کړو وزارت ویلي چې د هغو افغان محصلانو چې د روسي په پوهنتونونو کې زده کړې کولې لومړنۍ ډله دې هیواد ته رسېدلې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د تیز باولنګ روزونکي شاون تیت له خپلې دندې استعفا وکړه. تیت چې پخوا د استرالیا د ملي لوبډلې لوبغاړی و، پرون یوه ورځ وروسته له دې استعفا اعلان کړه چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزونکي لینس کرینسر وویل چې د ډسمبر په پای کې د قرارداد له بشپړېدو وروسته نه غواړي چې له دې ټیم سره د روزونکي په توګه کار ته دوام ورکړي. تیت د روان 2021 کال په اګست کې د افغانستان د کرکټ بورډ له لورې د 15 میاشتو لپاره ګمارل شوی و. دی د نړیوال شل اوور جام سیالیو په لړ کې د افغانستان له لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې و. تیت ویلي چې د افغانستان له لوبډلې سره همکاري سمدستي پای ته رسوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فورډو تاسیساتو کې په نویو سنتریفیژونو کې د یورانیمو غني کول پیل کړی دي. دغه پرمختګ به د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره پر پیل شوو خبرو سیوری وغوړوي. دغه خبرې له یو اوږده ځنډ وروسته په د اتریش په پلازمینه ویانا کې بیا پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې پرون په نوي راپور کې وویل چې په فورډو تاسیساتو کې تر 40% پورې د خالصو یورانیمو غني کول ایران پیل کړی دی. ملګری ملتونه وایي د کورونا وبا له خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. د خوراکي امنیت او خوړو په اړه د ملګرو ملتونو له راپور سره سم یوازې په یوه کال کې، یعنی له 2019 څخه تر 2020 پورې، د هغو کسانو شمیر چې په دې سیمه کې د لوږې سره مخامخ دي په سلو کې 30 زیات شوی دی. په همدې منځ کې د کورونا وبا پر دې سربیره چې د ډېر شمېر انسانانو ژوند له روغتیايي پلوه له خطر سره مخامخوي، د سیمې پر اقتصاد هم ناوړه اغېز کړی دی. کورونا په ډېرو سیمو کې د وړو کاروبارونو د بندېدو سبب شوی دی. په لاتین امریکا کې ګواتیمالا او وینزویلا تر ټولو ډېر زیانمن شوي هیوادونه دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کېشته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مولې د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی، خو بیا هم لند خبري برخه لرو. د ماشومانو د ملاتړ ایوانړیواله ماسه خبرداری ورکوي چې دا ژمی به سلګونه زره افغان ماشومانو ته خوراک وژونکی او له کړاوونو ډک وي. سیف د چلډرن د هغو لکونو افغان ماشومانو په اړه ژوره اندېښنه لري چې سرپناه نه لري او په موقتي خیمو کې اوسي. دا اداره له لوږې د ډېر شمېر ماشومانو د مړینې اټکل کوي او دا د ټولو لپاره شرمونکي بولي. نور بله عصمت سروانه واورو.
د ماشومانو مرستندوی ټولنه سیف د چلډرن وای په افغانستان کې نشته اټله کما ماشومان په داسې حال کې لږ مسره مخامخ دي چې سم سرپنانه لري. د سیف د چلډرن د شنن کو په وینا د ملګرو ملتولو لوري ل شوی سروي سره سم شاوخوا 1,000,000 او شپږ لکه افغانان په موقتی خیمو کې اوسي چې عموما پلاستیکی دي او د باران، واوري او منفي صفر درجه هوا په وړاندې پکې ژوند نشي کېدی. پر دې سربیره 8,000,000 او شپږ لکه افغان ماشومان په داسې کورنیو کې اوسي چې کافي کمپلي یا برستنې نه لري او 3,000,000 نور ماشومان د تودولو کافي وسایل نه لري. د طالبانو له وخت رسیدو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو اقتصادي وضعیت تریخ شوی دی. د ډیرو کورنیو نفقه برابرون کې وایي چې طالبان معاش نه ورکوي، ډیر نور بیروزګاره شوي او څوک چې په آزاد بازار کې کار کوي وایي چې کاروبار یې د پخوا په شان خوندنه لري. د مریم رسولی په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتا بسیار زیات بلند است بای ډیر لوړ دی، زه په خپل د دولت مامور وم، اوس وزګارم، پر کور ناستم، نه تنخواسته نه بلڅه. میړه مې هم ناروغ دی، خدای دې لري کورنۍ مو اته تانه ده چې هر یو خوراک او جامې غواړي.
هر کدام خوراک او پوشاک ورته.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې فرید نومیشي او زاړه وسایل پلوري وایي، خلک له مجبوریته د خپل کور وسایل پلوري.
مردم نون نداره، مجبور است کړي،
خلک ډوډۍ نه لري، مجبور دي چې د کور وسایل وپلوري او اوړه پرې رانیسي. ګنې هر څوک د ځان ته ودولو لپاره بخاري ته اړتیا لري.
مې بخاري ضرورت درم.
سیف د چلډرن وایي له دې کابل چې د خوراکي موادو بې لوړې شوي او ځینې کورنۍ درانی ولو وسنه لري، لمخکله د یو شمیر ماشومانو د لوړې راپورونه ورکړل شوي او ویل کیږي چې 15 میلیونه کوچنیان له مطلق لوړې یا کاخته یو ګام شاته دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمه ایز رئیس توماس هاولز وایي افغانستان په خپل سبکړی تاریخ کې تر ټولو بدل وشه تجربه کوي. دا شمېبا میلیونونه ماشومان سړیش په پټش نه سبا کوي. لړوشي د ماشومانو د مړینو بوښدون کې خبرونه باید زموږ ټولو د خجالت سبب شي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تودوخه درجه منفي 12 ته ټیټی شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال مؤسسه سیف د چلډرن خبرداری ورکوي چې دا ژمی به سلګونه زره افغان ماشومانو ته خوراک وژونکي او لکړاونو ډکوي. دغه راز مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د نړیوال بانک بورډ د افغانستان لپاره له یوه وجي صندوق څخه د ملګرو ملتونو دوه مرستندوی ادارو یعنی سیف د چلډرن، یو بخې یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام ته له کنګل شو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو د لیک ملاتړ وکړ. په عین حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه په نوي راپور کې اټکل کړی چې په یو کال کې به د افغانستان د کورنیو نه خالصو عوایدو اندازه په سلو کې شل کم شي. د هغه موضوع چې نړیوالو ورځپاڼو هم ورته پام اړولی، ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
میل آنلاین خبرونی د فرانسې خبری اجانس راپور ته په پام یو مقاله خبره کړې او په دې مقاله کې لیکلي ملګری ملتونه وړاندوینه کوي چې د افغانستان ناخالص کورنی عواید به په یو کال کې 40% راکم شي. د مقاله په وینا د طالبانو یو ځل بیا واکته تر رسیدو وروسته افغانستان سره د نړیوالو مرستو قطع کېدل د دې هیواد اقتصاد ته یو بیساری ضربه رسولې ده. د خبرونی په وینا دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد په وروستیو لسیزو کې د جګړو او وچکالۍ له امله هم کمزوري سوی دی. په آسیا کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام مشر کانی ویګناراجا پرون د 2021 کال او 2022 کال لپاره د افغانستان د ټولنیز اقتصادي لیدلوري د خپرولو پر مهال وویل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو ناببره بندېدل یوه بېساري مالی ضربه ده. راپور په یوه کال کې د افغانستان د ناخالصو کورني عوایدو د شاوخوا 40% کمېدو وړاندوینه کړې او ویلي دي چې دا کمښت ښایي په راتلونکو کلونو کې 30% ته ورسیږي. په راپور کې د ویګناراجا له قوله ویل سوي په سوریه کې له 15 کلنې جګړې وروسته د دغه هیواد اقتصاد د ورته کمښت سره مخامخ دی، خو دا پیښه په افغانستان کې په تیرو 15 میاشتو کې سوې ده. راپور خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې له کار څخه د ښځو بې برخې کول ممکن د ناخالصو عوایدو 15% نوره هم راټیټ کړي، چې نتیجه به یې د 600 میلیونه ډالرو څخه تر 1 میلیارد ډالرو پورې نور زیان وي. طالبانو یوازې د ښوونې او روزنې او روغتیا په برخو کې یو شمیر ښځینه کارکونکو ته د کار حق ورکړی دی، خو د راتلونکي لپاره د دې ډلې اصول ناڅرګند دي. شرق الاوسط ورځپاڼې په افغانستان کې د کډوالۍ وضعیت ته پام کړی دی. ورځپاڼه د سعودي عربستان په جده او د برتانیې په لندن ښار کې خپریږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر پرون چهارشنبه د دسمبر په لومړۍ نیټه د ایران په ګډون د افغانستان له ګاونډیانو غوښتي چې خپلې پولې د هغو افغانانو پر مخ پرانیزي چې اسناد نه لري او غواړي له دې هېواده ووزي. د دې ادارې په وینا څومره چې په افغانستان کې وضعیت مخ پر خرابېدو دی، هغومره دا افغانان له خطر سره مخامخ دي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، ایران، پاکستان او تاجکستان د اگست په میاشت کې زیات شمیر افغانان له خپل خاورې ایستلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر اټکل کوي چې ایران د اگست او نومبر ترمنځ هر ورځ په اوسط ډول 3000 افغانان د خپل خاورې ایستلی او پاکستان شاوخوا 1300 افغانان په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې لدی هیواد ایستلی دي. دا